السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د نهي ورځ او د 2021 کال د جون میاشتې 8 ده. زه فرخنده اسد مو په دې یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د سند په کوټکی کې د ټرین د حادثې ترڅنګ یو شمېر راپورونه لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې ساعت خبرونو ته. ویان زموږ همکار نجیب عامر دی.
د خبرونو سرټکی په سند صوبه کې د اورګاډو ترمنځ په ټکر کې د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوې. افغانستان وایي د سولې پروسه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او د امریکا ولسمشر خپل یوکراني سیال ته د دورې بلنه ورکړې ده. سرټکی مو اوریدل پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان په سند صوبه کې د دوه اورګاډو ترمنس د تیرې ورځې په ټکر کې د وژلو شو کسانو شمیره 2 ته پورته شوی. په دغه پیښه کې خواوشا 140 نور کسان ژوبل شوي. هم دي د حادثه پرون په کوټکی سیمه کې د ملت اکسپرس او سرسید اکسپرس اورګاډو ترمنس د ټکر له وجې مخې ته راغلی و. د کوټکی مرستیال کمشنر عثمان عبدالله نن سهار رسنوي ته د معلوماتو ورکولو پر مهال د مرګ ژوبلې د شمیرو د زیاتېدو پخلی او کړنو موړی ویل. د سلورو کسانو جسدونه لپیخې سلیری ساته وروسته مرستندو ادارو ته په لاس ورغلی دي. د پاکستان پوځ او رینجر ځواکونو هم د نسکورو شو او تبا شو ډبونه د جسدونو د راویستلو پروسه کې مرسته کړې ده. راډیو پاکستان خبر ورکوي چې په پیښه کې ژوبل شوي تنان په رحیم یار خان ګوټکی او پونو اقل روغتون کې د درملنې لاندې دی. د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر او نور والا چارواکو په دې پیښه د ژور خفګان ښکارندوی کړی ده. پرون یو شمیر قبایلي مشرانو په سرخار اسلام آباد کې د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې پر روان بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 100,000 روپۍ چې د انضمام په وخت ژمنه شوې وه بېلې کړل شي. دا مشران د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند د سیوري لاندې راټول شوي وو او دا غوښتنه یې هم کوله چې حکومت په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه وکړي او خلکو ته د روزګار مواقع برابر کړي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د پاکستان د قومي اسمبلۍ پخواني غړي الحاج شاجي ګل وویل
اوس په 11 جون باندې بجټ پیش کیږي. نو مونږ د بجټ نه مخکې رالو چې په دې بجټ کې مونږ ته هغه خپل 3% NFC اوارډ پورا کې خوشي او هغه حق مونږ ته ملو شي چې کم مونږ ته آئینی طور باندې ملو شوی دی.
بل پلو یو حکومتي استاد اقبال افریدی پرون مشال رادیو ته د دغه احتجاج نه پس ویل حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ د کارونو لپاره فنډونه ورکوي او ډیر ضربه د صوبو ترمنځ د مالیاتي تقسیم یا په NFC ایوارډ کې هم د قبایلو برخه بیله کړل شي. پاکستان کې پرون کم 1,400 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 350 کسان په کووډ-19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د دولتي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې تر نن سهاره په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شوو ټولو کسانو شمېره 21,386 ته پورته شوي او 9,015,000 نه زیات کسان تر دې مهاله په کورونا اخته شوي دي، خو 3,018,000 نه زیات ترې بېرته ښه شوي هم دي. بل پلو خلکو ته د واکسینو د ورکولو بهیر هم په ملک روان دی. تر نن سهاره 2,300,000 خوراک واکسین خلکو ته ورکړل شوی دی. د افغان دولت د سولې مرکچی ټیم مشر معصوم ستانکزی ویلي چې د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. ستانکزی او د مرکچی پلاوي زنوغړو د ګل په ورځ د افغان سولې لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق القحطانی او د یوناما له مشر دیبورا لاین سره وکتل. دغه پلاوي په یو اعلامیه کې ویلي معصوم ستانکزی له مطلق القحطانی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې افغان دولت د سولې د خبرو د جدي پرمختګ غوښتونکی او نه غواړي په حاشوي مسایلو باندې وخت ضایع کړي. او خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د یوناما له مشر دیبورا لاین سره په لیدنه کې د افغان دولت د سولې مذاکراتي ټیم د روانو خبرو د چټکتیا او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ باندې خبرې کړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اعلامیې له مخې میرمن لاین ډاډ څرګند کړی چې د ملګرو ملتونو سازمان به د افغانستان د خلکو تر څنګ وي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل یوکرایني سیال ولودمیر زیلنسکی ته بلنه ورکړی چې په روان اوړي کې د لسپینې ماڼۍ څخه لیدنه وکړي. له دې اقدامه د بایدن موخه دا ده چې د ختیځ اروپا ملت یوکرایننو سره خپل ملاتړ ښکاره کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان سلیوان پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې بایدن دا بلنه د جون په 8 په یو ټلیفوني تماس کې زیلنسکی ته ورکړې ده. د روان کال په جنوري کې د جو بایدن اقتدار ته رسیدو راهیسې دا دوهم وار دی چې دواړه مشران د ټلیفون لالاري له یو بل سره خبرې کوي. له دغه ټلیفوني خبرو وروسته د یوکرين ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پر ټویټر ولیکل، هغه دغه سفر او د امریکا او یوکرين ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ غزولو ته انتظار باسي. د بایدن او زیلنسکی ترمنځ دغه ټلیفوني تماس اروپا ته د امریکا د ولسمشر له سفر مخکې نیول شوی. خبر نه پای.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر نوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. پوروان یو سات کې بواوري په سند کې د اورګاډو ترمنځ ټکر کې د مرګ جوړ لشمیره زیات شوې. د خیبر پختونخوا د پوهنتونو استادانو خپل احتجاج ختم کړي. یو پروفیسر وای
احتجاج یولس ورځونه شروع د حکومت جرګه رااله. مونږ د ریکویسټ وکړو تاسو مونږ د یو هفته راګې او تاسو سره مونږ کانټیکټ کیو. انشاءالله که نه وشو ټول پاکستان باندې یونیورسټیانی بندیږي.
پرون قبایلی مشرانو په اسلام آباد کې د مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې خپلې وعدې دې پوره کړي. یو ځایي مشر وایي
اورډر غټه وادي شوی وي نو تر اوسه پورې په قبایلو کې نه موږ ته 3% ان اف سی وارد کې حساب ملاو شو او نه نوکریانه ملاو شي نه کوم خاص خاطر خپل ډیولپمنٹ وشو.
پاکستانی خبریالان وایي ژوند کار او فعالیت یې د محدودیت سره مخ شوی دی. خبریال شہزاده ذوالفقار داسې وایي
سپیس تنگیزی فریڈم آف سپیچ د پارا فریڈم آف ایکسپریشن د پارا لازمی خبر ہے مجھ خبر کو.
او لدې سره به دا هم واورې چې د کراچۍ پولیسو د بهریا ټاون خلاف لسګونه مظاهره کوونکي نیولې دي. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستانی چارواکو نن سهار ویلي چې د سند په کوټکی سیمه کې د دوو اورګاډو ترمنځ په پرونی ټکر کې د مرګ جوړ شمیره زیاته شوې ده. د کوټکی کمشنر وایي د تازه شمیرو له مخې په دې حادثه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 140 پورې نور ژوبل شوي دي. ژوبل کسان د رحیم یار خان کوټکی او پنو عاقل روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. پوز او رینجرز هم له ډبو نه د مړو او د ژوبلو کسانو په وستو کې برخه اخیستې. نور حال د نیاز علی خان ناور.
پرون چې سهار د سند صوبې په ګوټکی ضلع د ګوټکی کومه پیښه مخې ته راغلې وه چې دوه اورګاډي په منځ کې جنګېدلې او نو په دغو کې د مړو شمېره چې کوم ده هغه 2 ته رسېدلې ده. پرون تر ماښامه پورې دا مړه چې د سلیخو خو بېګا د شپې نور هم په ګڼ شمېر مړي چې دي هغه د دغه اورګاډو په ډبو کې چې کوم نښتي وو د هغو دپاره دغه د مرستې کاروانۍ جاری وي او هغه چې کوم دی نور مړي هم رستي دي. مرستیال کمشنر چې کوم د ډرکی دي د هغه سره مو خبرې وکړې نو هغه وي چې موږ چې کوم د مرستې کار وو هغه مکمل کړی دی. هغه دا دعوه لري او د ریلوی چې کوم افسران دي اوس چې کومه پټلۍ روانه شوې ده د هغې د جوړولو کار روان دی.
سی نیاز علی خان د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلې کنه؟ د ډبونه د خلکو د راوستلو هغه پروسه پای ته رسیدلې که څنګه؟
د ریلوی او بیا چې کومه مقامی هلته انتظامیه ده د هغو سره زموږ خبرې شوې نو هغو پرون دا دعوه کوله چې موږ به د شپې دا کار سر ته ورسو خو بېګا د شپې هم اخري چې د دې پیښې څلېرش ګنټې وروسته هم څلور مړي چې کوم دی اخري بیا د دغه ډبو کې چې کومې غورځېدلې وي په هغې کې نښتي وو هغه رئیس دی اوس هغه دا داول لري چې سهار د 8 بجو پورې موږ چې کومې غورځېدلې ډبې وي په هغې کې د مرستې کار چې کوم دی هغه پای ته رسولې دي. البته کومې پاتلۍ ته چې زیان رسېدلې دی اوس د هغې د جوړولو کار شروع دی ولې چې د دغې له امله د سند صوبې سره د اورګاډو تګ راتګ چې دی هغه ودرېدلې دی.
د ژوبلو تنانو د وضعیت په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
د دې پیښې وروسته چې کوم ټپیان دي هغه وړومبی د حیدرآباد د مورو د سکر چې کوم روغتونونه دي هغې ته اسپارلي وو خو په هغې کې بیا بعضې ټپیان خلکو په خپله توګه د کراچۍ اسپیتالونو ته راوړی دي چې الته په مختلفو په بیلابیلو اسپیتالونو کې هغه داخل دي او ډاکټران د دې په حواله دا وایي چې په هغه کې د زیاتو خلکو چې کوم هډوکي دي هغه ماتې یا د هغو سر د نور جسم چې کوم سي دي هغه چې کوم دي زیات تپیان شوي دي. تر اوسه پورې صرف 13 تپیان داسې دي چې هغه ته اسپیتالونو کې علاج شوی دی او هغه بیا اسپیتالونو ډاکټرانو چټی کړل دي هغه بیا د خپلو کورونو سره کورون ته تللي دي. او د اویون زیات کسان داسې چې هغه اوس هم د کراچۍ او بیا د سند په نورو بیلابیلو اسپیتالونو کې تر اوسه داخل دي.
دا پیخه خو په کوټکیر کې رامنځته شوې ده. د سند صوبې علاقه ده یا په منځ کې د نورو صوبو کسان هم شته یا پښتانه هم په مړو ژبلو کې شته کنه؟
بالکل تاسو صحیح وایئ چې دا پیخه چې ده دا د کراچۍ نه وګڼئ لار ده او کم چې د پنجاب او بیا د سند بارډر دی د هغې سر نږدې په سند کې چې بارډر کې سیمه ده په هغې کې مخې ته راغلي ده. د هغې نه وړاندې هم په دغه ځای کې ډېرې پیخې مخې ته راغلي دي. کم چې ټپیان یا مړی کسان دي د هغو تعلق د بیلابیلو صوبو د ښارونو سره دي او که موږ په خاص توګه د پښتنو خبره وکړو نو تر اوسه چې مرستیال کمشنر کم معلومات راکړي دي نو هغه دا وایي چې په هغې کې درې کسان داسې دي چې د هغې تعلق چې دی هغه د خیبر پختونخوا سره او دوه کسانو تعلق د بلوچستان سره هم ظاهر کړی دی او د نورو زیاتو خلکو تعلق د پنجاب او یا د سند د کراچۍ د بیلابیلو سیمو سره دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پیښور د بیلابیلو پوهنتونو استادانو تر 11 ورځو احتجاج وروسته پرون د حکومتي چارواکو په ډاډګیرنه خپل احتجاج پای ته ورسوه. پرون د استادانو په پیښور کې خبري غونډه ته ویل حکومتي جرګې ورته ډاډ ورکړی دی چې د هغوی غوښتنې به ومنل شي نو ځکه دمګړې ته خپل احتجاج ختموي. خو که حکومت غلی پاتې شو او خپلې ژمنې پوره نه کړي نو هغوی به یو وار بیا د احتجاج پیلوي. دوی د لوړو زده کړو لپاره په وفاقي بجټ کې د 150 ارب روپو د بلیدو د لوړو زده کړو لپاره د صوبایي کمیشن د جوړېدو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې هم لري. نور تفصیل له پیښور د غلام غوث نه.
د پوهنتونونو استادانو او نورو ملازمینو د 11 ورځو پورې د احتجاجي لاریون وروسته خپل احتجاج پای ته رسولی دی. په دغه اړه د جون په 8 نیټه په پیښور پوهنتون کې د یو خبري کانفرنس وروسته د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر ډاکټر فضل ناصر مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي جرګې ورته د دوی د غوښتنو د منلو ډاډګیرنه ورکړې ده نو ځکه یې د احتجاج د ختمولو اعلان وکړو.
د ټول نغټه مطالبه خو زمونږ دا ده چې د هایر ایجوکیشن بجټ ته یو 50 ارب کړی شي د ملکی سطح باندې وفاق په سطح باندې. په 13 کالو کې بجټ 40% د ملکی بجټ ته واشوي دي خو د اعلی تعلیم بجټ هم په هغه ځای فریز دی نو پکار داره چې ملکی بجټ سیوا کیږي نو هغه ریشو باندې د تعلیمي بجټ هم سیوا کېدل پکار دي. سند او پنجاب په صوبایي لیول باندې د 13 ترمیم پس هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی دا یو قانوني آئینی تقاضا ده چې هر صوبه به هایر ایجوکیشن کمیشن جوړی نو موږ وتاوی چې هایر ایجوکیشن کمیشن هم تاسو جوړ کړي. درې مغختنه زموږ دارا چې تاسو دا کم خط چې کړی دی چې تاسو پر کټوتیانو کې د ملازمینو په تنخواګانو کې او واپس والی.
د ټولو پوهنتونونو د استادانو د ایسوسیشن جنرال سیکرټر ډاکټر صادق علي مشال ریډیو ته وویل چې د حکومتي جرګې تر ملاقات وروسته دوی یوازې د یوې اونۍ لپاره خپل احتجاج ځنډولې دي خو که په دې ورځو کې د هغوی غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی به بیا په احتجاج لاس پوری کوي.
احتجاج یولس ورځونه شروع دې کې جیلونه هم وشو دې کې د پروفیسرانو بې عزتیانې هم وشوې کپړې هم وشکېدلې. د حکومت جرګه رااله موږ ته ریکوست وکړو وی تاسو دا شیت تاسو کوم مین د اجازه ده کنه دا کوم لیټر ده هغه د خود مختاری خلاف ده هغه د یونیورسيټي غره اب موږ واپس والو. تاسو موږ یو افترا کې د موډلټي موډلټي مطلب ده د طریقې کار یې سټ کو او تاسو سره موږ کانټیکټ کیو نو موږ یو افتا یا لس ورځې ګیپ واخستو موږ آرام به موږ او ان شاء الله که نه وشو د موږ د فوپاس آل پاکستان ټول صدران راغلیو هغه فیصله وکا سدید علی بدلتا نه دلته وو وی ټول پاکستان باندې یونیورسيټي بنديږي.
د پوهنتونونو د مالی ستونزو حل کولو په لړ کې می د هایر ایجوکیشن یا لوړو زده کړو لپاره د اعلی وزیر د صلاحکار کامران بنگش سره رابطه وکړه، خو هغه په یو حکومتي کار کې د مصروفیت په وجه را سره خبرې ونه کړې. البته په هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ کې د کامران بنگش یو معاون راته وویل چې د پوهنتونونو د ستونزو د حل کولو لپاره یو حکومتي کمیټي جوړه کړې شوې ده، او دغه کمیټۍ د خیبر پښتونخوا د یو دېرش واړه پوهنتونونو د وایس چانسلرانو سره رابطې پیل کړې دي. د هایر ایجوکیشن دغه چارواکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې څو میاشتې وړاندې چې کله پوهنتونونو تنخواګانې هم نشوې ورکولې، نو صوبایي حکومت ورته دېرش کروڑه روپۍ مالی مرسته ورکړې وه، او اوس مهال یې د تنخواګانو لپاره 40 کروڑه روپۍ نور ګرانټ هم ورکړې دي. خو د پېښور پوهنتون استادان وایي په هیواد کې ټول 180 سرکاري پوهنتونونه دي، خو یوازې د خیبر پښتونخوا 110 پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي، او په کار د حکومت د دې د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، پرون ځینو قبایلي مشرانو په اسلام آباد کې د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په راروان بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 100 ارب روپۍ چې د انضمام په وخت یې ژمنه شوې وه بیا لیکل شي. دا مشران د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند سوري لاندې راټول شوي وو، او دا غوښتنه هم کوله چې حکومت په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه وکړي او خلکو ته د روزګار مواقع برابر کړي. بلخوا یې حکومتي استازي پرون مشال ریډیو ته دغه احتجاج نه پس سوال حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ د کارونو لپاره فنډونه ورکوي، او ډیر زر به د صوبو ترمنځ د مالیاتي تقسیم یا په ان اف سي اوارډ کې هم د قبایلو برخه بیا لکړي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
دا وزونه د هغه قبایلي اولس او مشرانو دي چې د جون په 8 نیټې د اسلام آباد په ډی چوک کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند د سوري لاندې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي. په دې موقع د دوی وینا و چې د قبایلي سیمو د انضمام په وخت ورسره حکومت ژمنه کړې و چې تر 300 کالو پورې به د سیمو ته د پرمختګ لپاره هر کال 100 ارب روپۍ ورکوي. دا رنګ به په ان اف سي ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه او قبایلي لستبه روزگار ورکوي. خوس په میدان هیڅ نشتا او نه ترقیاتی کارونه شروع شوي. د یاد ون وایس چیرمن ملک حبیب نور او رغزی مشال ریډیو ته وی که حکومت یې دا غوښتنی پوره نکړي نو دوی بخپل د احتجاج په درنه کې بدل کړي. نو موړي د خپل غوښتنو پاړه وی
نن په اسلام آباد کې نشتل اسمبلی مخې ته تحریک اصلاحات پاکستان احتجاج ریکارډ کړي. احتجاج په دې خبره باندې دي چې کلا د فاټا انضمام کې دوه پاغه وخت کې ایکس کبایلو سره دا وادي بےچینی پیدا شوی دے چارا دا خو حکومت چکل دا وادی مسرا کولے نو دا خو یوام پورا نشوا.
دارنگ قبائلی مشر او پخوانی دا کامی اسمبلی غړی شاجی ګل د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
اوس په 11 جون باندې بجټ پېښ کیږي. موږ د بجټ نه مخکې رالو چې په دې بجټ کې موږ ته هغه خپل 3% ان اف سي اوارډ پورا کې خوشي او هغه حق موږ ته ملو شي چې کم موږ ته آئینی طور باندې ملو شوی دی، او کمې پیسې چې تقریبا په هر کال کې موږ ته صرف 45 ارب روپۍ راکړې، 80 ارب روپۍ درو کالونه پاتې دي. وزیر اعظم صاحب دعوا کوي چې معیشت خشو، نو چې معیشت خشو نو اوس پکار ده چې ټیک ته پاغه وخت خو مونږ گزاره کړی ده، مونږ احتجاجونه نه دي کړی، خو اوس خو پکار ده پرایم منسٹر عمران خان هغه مخکې پیسې مونږ ته راکړي، او دا کم 3% ان اف سی اوارډ دی چې دا پیسې مونږ ته راکړي.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي او د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره د حکومتي کمیټې مشر اقبال پریدي مشال ریډیو ته وی حکومت یې په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه پیل کړي، او د دې مختیای کارونو لپاره ورته فنډونه هم ورکوي.
د قبایلی علاقو چې کوم ریهابلیټیشن دی، ډیولپمنت کوم سکیمونه دي که تاسو وګورئ، نو وزیر اعظم چې کوم په اولمبی فیس کې 152 ارب روپیه کړی دی، او که تاسو سیاحت کارت په مات کې کوم اربونه روپیه قبائلی علاقوں لور حکومت سنسیئر دے قبائل اس راہ دے این ایف سی وارڈ باندھے زمونگ دا ایم این اے دے وزیر اعظم ملاقات انہوں کی گلا گیا ری این ایف سی وارڈ 3% والی وہ قبائلی علاقوں لور کی ان شاء اللہ من پورا پورا امید دے چھ دازل پی ایچ ڈی پی کے وہ منگ لئی سرا گئی وہ وزیر اعلیٰ سر سبا ملاقات کی اور پشاور کے دے میں نے گانو منگ پورا پورا کوشش کو چھتا ہے این ایف سی وارڈ چکم ایسا پکے پھر راضی چاہتا ہے منگ وصول
پکال 2013 کے دمائی پسل لیرویشتم نیٹر دا پاکستان مسلم لیگ نن پا حکومت کی پکامی اسمبلی کی دا پنزویشتم آئینی ترمیمی بل پا منظوری دو قبائلی سیمی پا خیبر پختونخوا کی ورگڑے شوی وی
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو
د مشال ترڅنګ سې اوریدونکو راځي یو بلې موضوع ته د خبريالانو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره پاکستان فدرل یونین اف جرنالیسټس وای ل یوې خوا خبريالان تر بریدونو لاندې دي او ل بلې خوا یې په خلاف پروپاګاندا کیږي چې د دوی ژوند ګواخي د ادارې حکومت ته خبرداري ورکړي چې کده بیان ازادي تروړل ونه درېږي نو پاکستان به په یو تیار هیواد بدل شي پاکستانی چارواکو هیڅ کله پر رسنیو بندیزونه نه دي منلي په دې وروستیو کې د ځینو هغو مشرانو خبریالانو په خلاف په سوشل میډیا کې خبرې زیات شوې دي چې د امنیتي ځواکونو پر پالیسیو تنقید کړی دی په دې اړه نور تفصیل د بشیر کوخ نو
د پاکستانی خبریالانو وفاقی اتحادی یا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اندیښنه ښودلی چې د ځینو خبریالانو په خلاف روانه پروپاګاندا د هغوی ژوند ته خطر پیښوي د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار د جون په اومه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادي په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي
دوی زیات پروپاګاندا دی دغه دی چې اخر کې اسړی چې دی مرسیم او کمرسیم نو سوسائٹی دے نور خلق دا پارا ڈیر لوئے بدا گئی دد دا وجہ چھ دئی سپیس تنگی جی فریڈم آف سپیچ دا پارا فریڈم آف ایکسپریشن دا پارا نو مزمن جو لوئے کنونشن روان دئی اولس تاریخ اسلام آباد کے پاکستان دغه سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دغه ہوسٹ دئی کو ہوسٹ چھ دئی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دئی لازمی خبر ہے مجھے خبر کو اور خبر کو پتا دگا کہ دا انوائرمنٹ سے دئی داسو دگا کبھی سبا پہ داسو حکومت کے نہیں
دا اندیښنې تر هغه وروسته مخې ته راغلي چې د مې په 15مه په اسلام آباد کې د خبریال اسد علي تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلل او هغه یې وواهه نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهور دی پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کوي خو هغوی دا الزام رد کړی دی پر اسد تور د حملې غندلو لپاره د مې په 13مه په اسلام آباد کې ځینو مشرانو خبریال مظاہرہ
اکڑا
پوینا والوں کی حمید بیر اسما شیرازی او منیز جہانگیر ہم وہ دوی پر امنیتی ځواکونو نیوکه وکړې او پر هغه یې د رسنیو د خاموشه کولو تور پورې کړ تر دې وروسته جیو نیوز حمید میر دغه مشهور ټلویزیون پروګرام کیپیټل ټاک لری کړ او ځینو خلکو د هیواد سره د غداري په تور په څو خرنو کې د هغه پر ضد پولیس پرچې درج کړې حمید میر په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان په تاریخ کې دا تور پر هغه چا پورې کیږي چې پر پالیسۍ و نیوکه کوي
ستاسو په مخ کې دي چې ځنې خلک تختول کیږي او په ځنو حمله کیږي پر ما یې هر وس وکړ د قتل او تختونې دروغجنه مقدمه را باندې جوړ کړه تر ټولو سخت د توهین رسالت تور یې را باندې پورې کړ حمله یې را باندې وکړي موږ به مزاحمت کوو په خوا مو هم کړی دی او وس به هم کوو
د اسد تور لپاره پراوتې مظاهره کې اسما شیرازی ویلی وو چې لپنډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د بحث موضوع باید څه وي او کوم ملمای په ټی وی پروګرام کې وي او کوم نه په پنډې کې د پاکستان پوز مرکز یا جی ایچ کیو دی هغه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د اسما جهانگیر په خلاف په سوشل میډیا کې تبلیغات زیات شوې دي پر ټویټر د هغه په خلاف یو هشټګ هم چلیدل خبريالې منیزې جهانگیر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث خ نه ګڼل کیږي خو کوم خبريالې پرې وکړي نو ژونې ستونزمن شي
ډېر خبريالان لدې عمله په غداري تورن سوي چې د پوز پر بجټ پښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکه کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعات او راپورونه نسو جوړولای.
خو د پاکستان حکومت هیڅ کله پر رسنیو قدغن نه دی منلی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د مې په دیرشمه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي وو چې رسنۍ بیخي آزاد دي خو پر امنیتي ځواکونو نیوکې باید ونه شي. هغه تور پور کړی وو چې خبرلان په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستو لپاره پر امنیتي ځواکونو نقد کوي. تر دې دوه ورځې وروسته د کورنو چارو وزیر شیخ رشید په یوه خبري غونډه کې ویل چې پر اسد تور د حملې پلټنې پیل شوې او ژر به برید کوونکي ونیسي. هغه د حکومت د هغه بل یادونه هم وکړه چې د خبرلانو د خوندي ساتلو قانون جوړولو لپاره تیار شوی دی. دا بل له کابینې منظور شوی خو لا هم پارلمان ته د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د کراچۍ پولیسو پرون خبر ورکړ چې یو سل شل مظاهره کوونکي نیولې دي. دغه او نورو سلګونو کسانو د جون په شپږمه په کراچۍ کې د بحریا ټاون پر ضد احتجاج کوو. پولیس وایي د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو گاډو، ودانیو او دفترونو ته تاوان رسولی او د پاکستان د جنډې بې عزتي کړې ده. خو بلخوا احتجاج کوونکي دا تورونه ردوي او وایي چې د بحریا ټاون انتظامیه د نورو ځمکو د قبضه کولو په مخه په خپله ودانیو او دفترونو ته اور ورته کړي. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د کراچی پولیس وایي چې د جون په شپږما په کراچۍ کې د شخصي کورونو جوړولو پروژې بحریه ټاون په ضد احتجاج شوی چې پکې مظاهره چانو د بحریه ټاون په مرکزی دروازه برید کړی، گاډو، ودانو او دفترونو ته اور ورته کړی چې پکې د شلو نه زیات گاډي سوځېدلي او د پاکستان د جنډې سپکاوی کړی. پولیسو د پیښې په اړه د ککړو کسانو په ضد د ترهګرۍ او د پاکستان د جنډې د سپکاوي د دفاتو سره مقدمې درج کړي او یو سل شل کسان یې نیولي هم دي چې پکې د قوم پرستا جی ایس این قومي محاذ سیاسی گند مشر سنان قریشی هم شامل دی. پولیسو نیولې شوی کسان د جون په ومه د ملیر عدالت ته وړاندې کړل چې عدالت بیا د دوه ورځو لپاره پولیسو ته وسپارل. خو احتجاج کوونکي دا تور ردوي او وایي چې بحریه ټاون ادارې د نورو ځمکو د قبضه کولو لپاره په خپله ور لګولې. د سند اکشن کمیټۍ په نوم را جوړه شوې د سند اتو قوم پرستا سیاسي ګوندونو اتحادیو مشر الهي بخش د جون په ومه مشال یډیو ته وویل چې ملک ریاض د بحریه ټاون لپاره د سند په ځمکو قبضه کړي، مونږ یې پر امن احتجاج کرے.
ملک ریاض نے ہماری جو زمینیں ہیں ان پہ قبضہ کر کے
دیوائی چ ملک ریاض زمنگ پر ازم کو قبضہ کری او بحری ٹاؤنی جو کرے او اسی نور ہم بزوی. دا پاکستان سپریم کورٹ ہم دا پروجا غیر قانونی گرزولی او وی وس ہم نور زمکی قبضہ کوی. منگ ددی پزت پر امنا احتجاج کرے زمنگ دا اربون روپو د زمکی قبضہ کولو لپارا ملک ریاض پخپلا خپل 16 کر روپے جان کری اربون روپے
کی زمین کو یہ ہتھیانے کے لیے یہ چند لاکھ کا اپنا نقصان کیا ہے.
پدی بیا ملک ریاض یا د بحریه ټاون پروژه ویان تر وسه سن دی ویلی. خو د بحریه ټاون بلډرز اینڈ ڈیلر اتحادی یو مشر راہیل هارون د جون په ومه ماخام یو خبری غونډه ته ویل
کل ہمارے ساتھ جو بحریه ٹاؤن میں یہ المناک واقعہ پیش آیا ہے.
دیوائی پرونچی په بحریه ټاون کې زمنګ سرا کما غمجن پیخا مخې ترغلی. زمنګ د کروڑا او روپو ودانی او دفترونه سوځېدلې دي. زمنګ د کروڑا او روپو ګاډي موټر یې سوځولې شوی. مظاهره چانو د ډیر ساعتونو راسي هر څه سوځول دا د قانون پیل کوونکو ادارو ناکامي ده. پولیس چرته وو، رینجر چرته وو، حکومت چرته وو.
کہاں دی رینجرز اور کہاں دی تمام حکومتیں.
او بیا په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی او پسند اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خرم شیرزمان د جون په ومه ماخام یو خبری کانفرنس ته وویل چې سن حکومت په دې پیخه کې ککړ دی او بیا سن حکومت دا تور ردوي او وایي چې په پیخه کې ککړ ټول کسان به ډېر زر ونیسي. د سن د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه د جون په ومه سن اسمبلی کې ویلي
پروټیسټ کرنا هر کسی کا حق ہے لیکن بدماشی کسی کو نہیں کرنے دیں گے.
دی وایي چې هر څوک د احتجاج حق لري خو د بدماشی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي. پولیسو او نور ادارو د ککړو کسانو په ضد عملیات هم پیل کړي دي. تحریک انصاف ګوند په دې سیاست کوي، دوی د سن په ضد سازشونه کوي. پرونی پیخه غمجنه ده. رستو په دې اړه اقدامات هم شوي دي، مقدمه درج کړي ده، کسان هم
نیولي دي.
په کراچۍ کې د بحریه ټاون په نوم دا شخصي پروژه په کال 2013 کې پیل شوې وه چې سن حکومت والا په ارزان بیا لومبه 9000 هکړه ځمکه ورکړې وه او بیا دغه پروژه په دوامدار توګه خورېدله. په کال 2019 کې د پاکستان سپریم کورټ دا پروژه لاقانونه اعلان کړي او بیا د بحریه ټاون مشر ملک ریاض د 4.5 ارب روپو د جرمانی ورکولو امر هم کړی وو. سرکاری ریکارډ تر مخه په کراچۍ کې د بحریه ټاون پروژه په 12000 اکړه ځمکه ده. خو خلک دعوه لري چې بحریه ټاون د خپلې پروژې لپاره نور ډېر کلی هم قبضه کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے چھے
مشال رادیو ته وګي اوریدونکو وخت په پیښور کې نږدې 12 بجې کیدونکې دي. لند خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر نور.
پاکستان په سند صوبه کې د دوه اورګاډو ترمنځ د تیرې ورځې په ټکر کې د وژلو شو کسانو شمېره 2 ته پورته شوې ده. په دغه پیښه کې پاوشا 140 نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا حادثه پرون په کوټکي سیمه کې د ملت اکسپرس او سرسید اکسپرس اورګاډو ترمنځ د ټکر له وجې مخته راغلی. پاکستان کې پرون څخه کم 1400 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 350 کسان په کوویډ-19 ناروغۍ لخته کېدو وروسته مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د دولتي پانی د معلوماتو له مخې تر نن سهار په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شو ټولو کسانو شمېره 1386 ته پورته شوې ده. د بلوچستان چارواکي وایي پرون په سرحدي ښار مشکل کې په 14 کې 8 کسان وژل شوي دي. په پیښه کې څو کسان ژوبل شوي هم دي خو کره شمېره نه ده ښودل شوې. چارواکي وایي دا د ګیسو د سلنډر 14 وه چې په یوه دوکان کې دننه شوې ده. په کوټه کې د مشال اډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې وژل شوي کسان د افغانستان اتباع دي. پرون یو شمېر قبایلي مشرانو په سرخار اسلام آباد کې د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې پر روان بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 1000 روپۍ چې د انضمام په وخت ژمنه شوې وه بېلې کړل شي. بل پلو یو حکومتي استازي بل اپریدي پرون مشال اډیو ته وویل دغه احتجاج نه پس حکومت په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ د کارونو لپاره فنډونه ورکوي. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم مشر معصوم ستانکزی ویل چې د سولې پروسه د نړیوال ټولنې لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. او په چین کې د افغانستان سفیر وایي د جون په 10 نیټه د چین لخوا د کورونا 10,000 واکسینه کابل ته رسیږي. او همدارنګه د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل یوکراني سیال زیلنسکی ته د امریکا د سفارت بلنه ورکړې ده.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار نجیب امیر نورید اوس راځي وی بلې موضوع ته. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ویلي چې هواد یې له پیسو نیولې تر وسلو پورې له افغان پوځ سره هر اړخیزه مرستې ته چمتو دي. زلمی خلیلزاد او همکاران یې د 100 ورځې په کابل کې دی ویلي دي چې امریکا له افغانستان سره مرستو ته ژمنه ده. خلیلزاد د ګل ورس په مازیګر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره دویم وار لیدنې هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سفی الله ستانک سیناورو.
د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. هغه له افغانستان سره د هر اړخیزې مرستو ډاډ ورکړی. خلیلزاد د دویم وار لپاره د خپلو همکارانو په ملتیا پرون مازیګر په ارګماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره کتلی. ارګماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په نوي فصل چې پکې د سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماتیکو او امنیتي اړیکو دوام دی بحث وشو. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوي له افغانستان سره په یادو برخو کې د خپل هیواد د حکومت هوډ څرګند کړ. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې د سولې تر ټینګښت پورې امریکا د افغان پوځ هر ډول لاسنیوي ته چمتو ده. هغه دا خبره له ترونیو سره په یو مرکه کې وکړه چې بیګا دوشنبه خبره شوه.
هر چیزی را که امریکا فیصله کرد که یک خطری است برای
هر هغه څه چې امریکای د ځان د ګټو لپاره خطر بولی په وړاندې دفاع کوي. همدارست تر هغه چې سوله نوی راغلی د افغانستان له پوځ سره به مرسته کوي. داسې مرسته چې هم د پیسو لاړخه، هم د وسلو لپلاوه، هم د تمرین لاړخه او هم د هغو نورو ګامونو لاړخه چې اړتیا یې ده او په مټي اردو کولای شي خپل دنده چې د افغانستان دفاع ده پلی کړي.
وظیفه‌ای که داره که وظیفه دفاع از افغانستان است او را عملی کرده بتانه.
امریکا و ناتو له افغانستان د خپل پاتې عسکرو ایستل می میاشت رئیس پیل کړی او د سپتمبر 13 می دا پروسه بشپړوي. خلیلزاد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ننګ وکړه خو ویل چې کبیا په افغانستان کې د ترهګرۍ خطر راپورته شي یا د امریکا ګټو ته خطر پیښ شي، امریکا به په سیمه کې ځواکونه ولري څو د خپل ګټو دفاع وکړي. خلیلزاد د دې ترڅنګ چې د افغانستان له پاو سره د 2022 کال په مخه د $3,300,000,000 مرستې یادونه وکړه. وی ویل چې د پیسو په لګښت څار ته هم پام ساتل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی داسې وخت کابل ته تللی چې د افغانستان په څو سیمو کې د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی. په تیرو 8 ساعتونو کې طالبانو د غور شهرک او د اروزګان ګیزاب ولسوالۍ نیولي او د فاریاب قیصار هم د ملي اردو له یوه کنډک پرته نوره ټوله خپل کنټرول کې راوستي. خلیلزاد ویلي په افغانستان کې جګړو ډیر زور اخیستی، خو د دوحې پروسه په څه روانه ده او مرکچانو لا اصلي مسایل نه دي سره څېړلي.
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز دکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
تاسو مشال رادیو ته غږ اوریدونکو راځي. یو بل موضوع ته، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د هیواد لوړ زده کړو وزارت په مرسته د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره 200 وظیفې اعلان کړې دي. دا مرستې د هغو 12 پاس زده کوونکو لپاره دي چې د غربت له وجې مخې ته زده کړې نشي کولی. د پروګرام تر مخه زده کوونکي په د اسنادو ترجمه کول وروسته په افغانستان کې یو آزموینه ورکوي او کامیاب شوو 200 زده کوونکو ته به د افغانستان د څلورو لویو پوهنتونونو په بیلابیلو پوهنځیو کې داخلي ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نو.
د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو 12 پاس زده کوونکو ته د دغه هیواد په تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره وظیفې جاري کړې دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د قبایلي زده کوونکو ګمارل شوي استازي زیارمل حمیدي د مې په 9 مشال ریډیو ته وویل د افغان حکومت لخوا اعلان شوی دا پروګرام د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو هغو زده کوونکو ته د تعلیم جاري ساتلو یوه موقع په لاس ورکوي چې د مالي مشکلاتو له امله سبق ته دوام نشي ورکولی.
دا سکالرشپ دی د افغانستان د حکومت خوانه د قبایلو سیمو هغه نه چې دوی د تعلیم نه وروسته پاتې دي، نو د دوی لپاره دا یو بیگ چانس دی. دا به فری وي او په زمن کې په دا کې مخکې وختو کې د دې سکالرشپونو تعداد ډېر کم و. د دوو سیمو د 12 ټولګیو فارغ کسان کولای شي چې په دغه سکالرشپو کې ونډه واخلي، راشي افغانستان ته، په پیله کې خپل قبایلي کارت واخلي، وروسته د هغې بیا خپل ډاکومنټس دلته پروسس کړي.
زیارمل وویل د پاکستاني زده کوونکو لپاره د زده کړو د فرصت برابرولو دغه پروسه نوې نه ده، بلکې د کلونو راهیسې روانه ده. خو د هغه په خبره ته پخوا پرتله د دغو وظیفو شمیر زیات دی او دا بالخصوص د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره دی. د افغانستان حکومت ورلمخه د خیبر پختونخوا او بلوچستان د پښتنو لپاره هر کال 104 وظیفې لري چې زده کوونکو ته د کانکور ازموینې وروسته هلته داخلي ورکول کیږي. دا وخت د دواړو صوبو یو شمیر زده کوونکي په افغانستان کې د طب او انجینری زده کړې حاصلوي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت جرګې مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وویل د افغانستان حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی او دوی شکریا ادا کوي چې د دوی لپاره داسې پالیسیانې لري.
دا جنگ ځپل علاقه ده، دغه داسې خلک شته دي، داسې سټوډنټان شته دي چې هغه ډېر تکړه تکړه زده کوونکي دي، خو هغوی سره بیا د ایف ایس سي لکه مطلب د 12 نه پس دلته د یونیورسيټي د تللو خرچې نه وي. نو دا هغه لپاره دوی مونږ ته دغه موقع راکړل. نو دې مونږ ډېر شکر گزار یو چې هغه په افغانستان په خپل داسې حالاتو کې دي، او هغه وجود هم قبایل سټوډنټانو زموږ هغه سوچ یا ښه پالیسیانې یا ښه سوچ هغه لري. دینه مخکې هم لکه د میډیکل سیټونه داسې سکالرشپ شو، هغه اوس هم شته بچا خان مرکز کې به فارم جمع کېدل.
د خیال زمان په خبره د دې داسې ډېر ملګري دي چې په افغانستان کې د طب تعلیم مکمل کړي او له دغو وظیفو یې ګټه اخیستې ده. زیارمل حمیدی وویل چې دغه 200 سکالرشپ یا وظیفې د افغانستان په څلورو پوهنتونونو کې په مختلفو شعبو لکه MBA، معاشیات، ادب، قانون، کمپیوټر ساینس او طب کې د زده کړو لپاره ځانګړي شوي دي.
قندهار پوهنتون دی، بل د ننګرهار پوهنتون دی، بل د شهزاید چې په خوست کې دی او بل د کابل پوهنتون دی. 200 سکالرشیپونه دي. بیا قانون خدا شی دی، یعنی آزاد سیالۍ، حداقل باید دغه 200 بورسیو یا سکالرشیپونو ته 400 کسان کاندید وي. دا که تدی ډېر هم ځان کاندید کې هیڅ مسله نشته، خو زمونږ دپاره 200 کسان د جذب وړتیا لرو.
د خیبر ضلع یو زده کوونکی حکیم خان چې تیر کال افغانستان ته د داخلې لپاره ورغلی و، وایي چې هلته نه یوازې سبق مفت دی بلکې حکومت د رهایش سهولت هم برابروي. دا زیارمن په خبره لسته کوونکو به وروسته له هغې ازموینې اخیستل کیږي چې په افغانستان کې امتحانونه سر ته ورسیږي. نوموړي وویل د کامیابو شوو کاندیدانو نتیجې به د ټیسټ یو ورځ وروسته اعلان شي او ټاکل شوی چې د زده کړو بهیر د روان کال په سپتمبر کې پیل شي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوی دی. په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي. څو اپین شو یا پورډر شو یا څنګه خبر لاړه؟
اول د خوند لپاره چې د وربندې مخته شو، بیا ډېر بد حالت سره مخ شي.
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې، لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې.
خلي علاج دی، د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو زه خوستا چرته چې په لومړي ځل د فوم جوړولو کارخانه فعالیت پیل کړی دی. چارواکي وایي چې د فابریکې له داخلي کارګرانو سربیره په دې سره لسکونه نارینه او ښځو ته هم په خپلو کورونو کې د کار شرایط برابر شوي دي. هغوی له فوم څخه توشکی او بالښتونه جوړوي او بازار ته یې لیږي. فوم چې په خوست کې ډیر استعمال لري، مخکې د کابل او هرات همدارنګ یو شمېر سوداګرو له بهره راوړو چې خلکو ته به په لوړه بیه تمامېدو.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د فوم جوړولو تولیدي فابریکې په فعالیت پیل وکړ. په یاده فابریکا چې تر $100,000 پورې پانګونه شوې، هر ورځ د 4 ټنه فوم یا سپنج د تولید ظرفیت لري او اوس مهال په کې تر 100 تنو پورې کارګر په کار بوختي. د فوم جوړولو فابریکې د پرانیست په څنډه کې خوست والی محمد کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سمواد صنعتي پارک په پرانیست سره به دلته د کارخانو او فابریکو فعالیت ډیر شي.
دا فابریکه په 15 بمدکه کې ده. د ورځې 4 ټنه تولید لري کوم تاسو ولیدل، او مستقیما 80 نفر تر 100 نفر کارګر دلته کار کوي، او تر 300 نفر کارګر نور غیر مستقیم چې دوی دغه مواد جوړي، کورک، توشک او بالچ جوړي خرڅوي. څو وخت بعد به موږ د سماوار صنعتي پارک هم افتتاح کوو که پر شکل زه هغه افتتاح کوم او کار پرې روان.
د خوست د فوم د فابریکې مشر حاجی عبدالهادي وایي که په دې ولایت کې صنعتکارانو ته د برېښنا او ځمکې ستونزه حل شي، نو ډېر پانګوال په دې ځای کې پانګونې ته لیوالتیا لري. موږ د صنعتکارانو په کورنۍ کې تقریبا 2000 کسان یو یا 2000 د انجمن غړي یو. دوی ټول حاضر دي چې خوست راشي، ځکه خوست څو خي ځانګړتیاوې لري. یو دا چې سرحدي ولایت دی، دویم دا چې خلک یې با احساس دي، او دریم دا چې دلته امنیت دی. دا درې مهمې خبرې دي چې صنعتکاران یې لیواله کړي چې په خوست کې پانګونه وکړي. انشاءالله که د برېښنا او ځمکې مشکل حل شي ټول راځي. د خوست د صنایع و خونه مشر خانزری جلالزوی هم وایي که چیرې صنعتکارانو ته صنعتي پارک جوړ شي او فابریکو ته برېښنا ورکړل شي، نو په نږدې وخت کې به دلته صنعت دومره پرمختګ وکړي چې 50,000 کسانو ته به په کې د کار کولو دایمي زمینه برابره شي.
په هغه اندازه چې برق مونږ کارتنه وخلو، هغه د جنریټرو په واسطه ده،
نو کچرتا برک دلته شی پارک سنتی شی په ډیر کم وخت یو مونږ 15000 نفر ته د کور زمينه پارک سنتی کړو.
د خو صنعت کاران وایي چې په دې ولایت کې دا مهال 215 منځنۍ او وړې تولیدي فابریکې فعالیت لري، خو لویې تولیدي فابریکې نشته چې لامل یې په دې ځای کې تر اوسه د صنعتي پارک نشتون دی. د خوست چارواکو په وروستیو کلونو کې په پرله پسې توګه صنعتکارانو سره د صنعتي پارک د ټولنیزې ستونزې د حل او د برېښنا د برابرولو ژمنې کړي، خو تر اوسه عملي شوي نه دي. معلومه شي چې په خوست کې د تولیدي فابریکو په مخ کې پرتې ستونزې کله هوارېږي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د پاکستان د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی، په خیبر پختونخوا کې 4.5 لکه او په شپږ سلویښت لکه او په بلوچستان کې بیا 40 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دې مقصد لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي. په دې اړه نور حال د کوټ نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د صبح په درو ته سلو کې د پولیو ضد کمپاین د جون په اومه نیټه پیل شو چې تر 5 ورځې پورې به روان وي. په دې کمپاین کې به د 40 لکو څخه وزیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر راشد رزاق له لوري په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د روان کمپاین لپاره د 10000 څخه زیات ګرځنده ټیمونه ټاکل شوي دي. څوک چې به کور په کور ګرځي او د 5 کلو څخه به کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. په دې ترڅ کې نن د کوټ په سیول هسپتال کې په یوه دستور کې د پولیو ضد د کمپاین پرانیسته وسوه. پر دې مهال د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوچ وویل چې پولیو یا ګوزڼې و داسې ناروغي ده چې یو ځل ماشوم ونیسي نو بیا د همیش لپاره یې معذوره کړي. په کار دی چې خلک به خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي هر عمر ورکړي. په دې اړه نور حال د سیول هسپتال مشر ډاکټر کامران کاسی څه داسې راته راکړي.
د الټیمان ګرد ته چې دوی د کوشنیان ته چې کوم د پولیو چې دا دوه کتری کول کیږي او دا دوه کترو سره چې دوی د کوشنی زندگی بچاوي چې د ګرد عوام سره دا ریکوست دی چې خدای له د کوشنیان ته د دوه کتری کتې ورکړي د کوشنی زندگی به بچاو سیله. نو دا یو تیس ریکوست دی چې همیشه د پولیو کتری چې ورته پلاو کوي نو به د فیوچر له د کوشنیانو زندگی به بچاو سی.
د پولیو کمپاین د پرانیست پر مهال د بلوچستان د پارلیمان سکتری مرمن ډاکټر بابا خان بلیدی زیاته کړه چې د پولیو ضد په دې جنگ کې پکار دی چې د مندو او پلورو ترڅنګ سیاسي مشران او علما خپل کردار ادا کړي. ډاکټر بابا خان بلیدی وایي چې موږ د مندو او پلورو څخه غوښتنه کوو چې هغه دې د دې مهم په کامیابۍ کې زموږ ملاتړ وکړي چې دغه ډول موږ د بلوچستان څخه د پولیو په ختمولو کې بریالي شو، ځکه چې دا کال هم د بلوچستان په کلی عبدالله کې د پولیو یو کیس ښکاره شوی دی. په دې ترڅ کې مکله په کوټ کې د پولیو ضد کمپاین د مرستیال مشر ډاکټر غلام سرور سره تماس ونیوي. نو هغه وویل چې په روان کال کې هم یو کیس د بلوچستان په پښتني سیمه کې ښکاره شوی دی.
موږ د ډېر حد پر پدې کې کامیاب شوو، لکه زمش خطه کې خاص پښتون بل افغانستان او زمش پر ایریا کې دا ډېر زیات تا. نو زمش خاص کار د پښتون علاقې د پښتون مند په لرو سره خاص دي چې خپل بچان ته د پولیو ویکسین ورکړي.
بل په لوتہ په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو. په دې کمپاین کې به د 2 لک څخه وزيات او ماشومان ته نه یوازې دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي، بلکې حفاظتي ټکي به هم ورلګيږي. په دې اړه په پولیس اینڈ سرویسز اسپیشل پېښور کې یو دستور جوړ شوی و و د ستوري ته خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټر ډاکټر کاظم نیاز اول چې د پولیو کمپاین د کامیابی لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دي او د 13000 څخه زیات ټیمان په خیبر پښتونخوا کې ټاکلي دي او د دې ټیمانو د حفاظت لپاره یې د 30000 څخه زیات پولیس ځای پر ځای کړی دي. د نوموړي په وینا چې د ولس او علما کرام په مرسته د انکاري مندو خپل رول شمیره ډیره کمه شوې ده او بل دا چې په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه پورې یو کیس هم نه دی ښکاره شوی. دلته خبره دا د ونې وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو ناروغي مخ له ختم شوې ده، خو افغانستان او پاکستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس ګرځي، چې له امله تیر کال په پاکستان کې 4 اتیا ماشومان د پولیو څخه مزوران شوي وو. په هغه کې 2 په خیبر پښتونخوا کې او 6 په بلوچستان کې وو. که څه هم په روان کال کې په ټوله هیواد کې یوازې یو ماشوم د پولیو وایرس څخه اغېزمن شوی دی، د هغه تعلق هم د افغانستان او پول ته چیرمه د بلوچستان د کل عبدالله ضلع سره دی. چیر چې د روان کال د فروری د میاشت په 15 نیټه د 28 میاشتو یو ماشوم د پولیو وایرس څخه مزوره سو. په اسلام آباد کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې د هیواد په 4 واړو صوبو کې به دا ځل د 3.8 کروڑ څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په سواد کې د خوړو د معیار معلومولو اداره وایي هغوی هڅه کوي چې په هغو رستورانونو جرمانې ولګوي چې ناقص خوراکونه خرڅوي. دوی وایي په خلکو کې د معیاري او پاکو خوړو د جوړولو خرڅولو د جذبې د راجوندۍ کولو لپاره لاس پکار دي. د یادې ادارې مشران وایي که د خوراک صفایي او معیار ته پاملرنه ونشي نو خلکو ته ډول ډول بیماری لګېدل شي. د سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې نور تفصیل راکوي.
د حلال فوډ اتارټي ویان شهاب خان مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پښتونخوا کې 80% ناروغۍ د ملاوټي او ناقصه خوراک له وجې جوړیږي او دغه ناقصه خوراک ودرول لپاره دوی هلې ځلې کوي.
فوډ اتارټي د 2018 نه په صوبه کې باقاعده خپل کار شروع کړ دی. زموږ سره چې څونه ټیکنیکل ټیمز دي، د دوسر پراپر ریپټ ټیسټ کټس دي چې آن دی سپاټ هغه موږ مختلف خوراکي اجزا هغه ټیسټ کوو. موبایل لیبارټریانې دي، نو دا تقریبا زموږ د ډیسټریکټ سوات حوالې سره به تاسو له ډیټا درکمه چې دلته تقریبا د 15 لک کیلو یا لیټر نه سیوا مونږ په دې 3 کال کې ناقصه خوراک ضایع کړی چې هغه ملاوټ شوده خوراکو. دغه شانته تقریبا د جرمانو په مت کې به مونږ وایو چې د 2 کروڑ نه اباو په دې 3 کال کې دا مونږ جرمانی لګوي.
د سواد منګوري په یو خرڅونکي اتحادیه مشر فضل محمد وایي چې حلال فوډ اتارټي د پاک خوراک لپاره ښه کار کوي، خو باید چې په کاروباري خلکو جرمانی لګول نه وړاندې پوه هم راودي.
خو مونږ صرف په دې باندې یو چې مونږ ته صرف دا جرمانه د غریبانان اعتمادان د سي خلک پکې چې غزان درې زلو د روپۍ روزگار گٹی نو آگے کے وقت مقا کا انجیز اور شلد روپے سور کی ناگو تمنگ دیتا کمشنر صاحب تا ریکویسٹ ہوں کو فورس سیفٹی اتر ریاست تا تمو کو باقی کے تمنگ صدر عبد الرحیم تم ہوئے میں ان شاء اللہ پاگو میں دو مناسب لگی پاگو تب بوال لنگ ورکڑے کی جی بوال لنگ لپاس میں سڑے غلط کار گئی نو داغے ان شاء اللہ ہم سپورٹ نہ کو.
سیمینار کے شریک دا پختونخوا ریڈیو سواد سانگی پروگرام کون کے خبریال فصل خالی قوائی چپاک او سپا خوراک عام وگڑتا ورکول او یقینی کول دا حکومتی ادارو ذمہ واری دا
پکار دا چې انسان ته هر وخت دغه هغه خوراک چې هغه سره دغه صحت روغ پاتې کیږي هغه غت په صحیح مانو کې ملاو شي. دغه د لپاره مختلف ادارې کار کوي لکه څنګه چې حلال فوډ اتارټي کې او نن دلته کې د خپل حل ځلې وکړل خپل نړیواله ورځ چې کوم هغه مون منځله. نو په دې کې ضرورت دی خبرې دی چې په زیاده دی چې دا اداره خپل مطلب غازی او د خپل کارکردګۍ شو کول د لپاره جرمانی ولګي یو څو کې بل څو کې بلکې په دې مین شی باندې فوکس وکړي چې خلکو ته دغه کم خوراک بنیادی لکه زما حق دا دی چې زه د یو شی ماته د کوم پکار د چې ماته دا غي مناسب اغه شی په اغه پیور کوالټي کې ملوشي د کم چې داوه کولای کیږي.
سیمینار کې د یادې حکومتي ادارې خیبر پښتونخوا مرستيال مشر ډیپټي ډایریکټر اسد قاسم وای چې دوی په عام ولس کې د پاک خوراک استعمالولو په هر وستو سره سره خوراک جوړونکو او خرڅونکو ادارو سره کار کوي.
اول چې موږ چرته زو فود اتارټي الته کې بهتري د پر نوټس ورکي پدې کې تاسو خبرو کړی د جرمانو ولا جرمانې چې دی ابجکټیو نه دي زمونږ مقصد نه دي خلکو ته د خدمات فراهمي چې د اغه زمون اهم کار دی.
سیمینار په اخیره کې د ضلع سوات هغه کاروباري خلکو ته د ستاینې سندونه ورکړل شول کوم چې په تیر کال کې د حکومتي هدایتو مطابق خوراک جوړولو او خرڅولو کې خواله راوسته وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو راځو یو بل رپورت د خیبر او جنوبی وزیرستان نه منتخب د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ویلي چې په تیر سموده کې د خپل حلقو لپاره ډیر پرمختیایي کارونه کړی دي. دوی وایي هڅه کوي چې د قبایلی ضلعو نه منتخب غړو سره په ګډه د پخوانی فاټا لپاره په ګډه د ان اف سی ایوارډ 3% برخه راوړو. په قبایلي ضلعو کې هغه لس کلن پرمختیایي پلان عملي کړي چې د انضمام په وخت کې له قبایلي ولس سره واده شوی و، خو په دغه سیمه کې بیا سیاسي فعالان وایي چې تر اوسه کومه لویه منصوبه به نه ده شوې او په صوبه کې د شاملولو پر وخت ورسره شوي د ځانګړو مراعاتو ورکولو حکومتي وعدې هم نه دي عملي شوي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نه.
د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس په 2019 کې د جولای په 6مه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د روان کال په جولای کې به د دغه انتخاباتو دوه کاله پوره شي. د قبایلي ضلعو نه منتخب شوي د صوبایي اسمبلۍ غړي وای دوی په دې تیرو دوه کالو کې خپلو حلقو کې یو شمېر پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د خیبر ضلع یو سل شپږمې حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی بلاول پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې تیره څه موده کې خپل ولس لپاره پرمختیایي کارونه ترسره کړي. په جمرود کې د تعلیم په برخه کې د سکولونو د بحالۍ او مرمت لپاره 50 کروڑ روپۍ ورکړي او صحت مرکزونو ته هم سهولتونه ورکړي.
ایجوکیشن کې 47 کروڑ روپۍ ما تقسیم کړي دي په ایجوکیشن سیکټر کې. لائبریری نه وا، چرته گارڈن نه، چرته کلاس روم خراب و، چرته کلاس روم ضرورت و، چرته اوبو مسئلہ و. ما ټول سکول نه ټیکړی. زما په وخت کې چې کوم ایمرجنسی سروس پرووایډ شو اسپیټال کې چې کوم نه مخکینو 24/7 ایمرجنسی چې کوم نه الته او پی ڈی 24/7 کولاو یم دغه شان ته کوم نه لیبورټری راغله هم دغه شان ته چې کوم نه ایکس ری مشین نه راغل چې کوم نه علی ماجد اسپیټال مې بحال کړو الته ډاکټرانی.
د جنوبی وزیرستان یو سل څوار لس حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی نصیر الله وزیر چې دا مهال په واکمن ګوند تحریک انصاف کې شامل دی وای دوی هم خپل حلقې لپاره کارونه ترسره کړي او د ان اف سی اوارډ برخي اخیستو او په قبایلي ضلعو کې لس کلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه 100 ارب روپو راوړو لپاره هلې ځلې روانې دي.
خپل حلقې باندې خبره وکم غنډه تقریبا 300+ په هیلت کې نوې نوکریاں کریئیټ شولې. د ریسکیو 1122 ایکستنشن چې وشو ورسره د نو ډیپارټمنټس ایکستنشنز چې کم دي لګیو پکې په دغه لمبر کا وزیرستان ته وګوره تقریبا یو کم از کم اوس د نوې ټینډر څخه روان دي. دا چې اوس په نهم او لسم تاریخ باندې دي نو ټوټل چې سره ملاو کې تقریبا 1.5 کیلومتره روډ پورې پورا جنوبی وزیرستان کې دغه منظور شول. داسې کنه چې ان اف سی باندې مونږ خبره کوو بار بار غواړو خپل حق غواړو. په داسې کنه چې ساده کرونا د وجې نه او دغه هم پکې انوالو دي چې لکه اوس څنګه د حکومت مونږ داسې کنه هغه ان اف سی روپۍ نه راکوي د پنجاب حکومت نه راکوي. دا اوس چې کوم بجټ ټایپ دغه کې ان شاء الله آلموسټ تقریبا 1.5 ارب پورې څه کنه مطلب دغه ریلیز شوی دي کنه.
د خیبر ضلع د سیاسی اتحاد یو عہدیدار منظور پردی وای په جمرود کې واړه واړه کارونه شوي، خو تر اوسه پکې داسې لویه منصوبه نه ده راوړل شوې او صوبای حکومت تر اوسه هغه وعده پوره نه کړه چې قبایلي ضلعو ته به سالانه 100,000 روپۍ ورکوي.
واړه واړه کارونه چې لکه په کلیو کې یو ټوبیل بندوبست شوی دی، سولر پیل لګېدلی دی، یا یو بجلی لاین راغلی دی، واړه واړه کارونه، یا کوڅه پخه شوې ده، یا ویلج جوڑا شوی دا، دے نا علاوہ غٹ کرونا کم چی دا خلقو توقعاتو یا دا خلقو چی کم سوچو چی مونگ دا پارا وی دا اولس دا پارا یو غٹ میگا پراجیکٹ کی وغا تر وسا پوری پا دا حلقہ کی ندا شوی کم این اف سی ایوارڈ خبر چی دا حکومت دا خبر کیو چی مونگ لا سند او بلوچستان پیسے نرا کوی، پنجاب پیسے نرا کوی او مونگا مجبور یو مونگ پیسے نشو ورکولے، کم چی یو سل و لس ارب روپے وی دا قبیلی سیمی دا پارا اگا تر وسا پوری امپلیمنٹ شوی ندی، پیسے ندی ورکڑی او مایوسی ښکار دی.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت وایي چې قبایلي ضلعو ته د پولیس او عدالت نظام غځېدلی، صوبائی اسمبلی کې نمائندگی پیدا شوې، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن، ٹریفک پولیس، ریسکیو یو یو دو دو، فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتارٹی هم ورته غځول شوې او د ټولو قبایلي ضلعو حیثیت به په مرحله وار توګه د بندوبستي ضلعو د حیثیت سره برابر کړي. دا مهال په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اوو قبایلي زلونا شپارستانه منتخب شوی غړی په مخصوصو څوکیو سلور خزینه غړی او یو اقلیتی غړی نمائندگی کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.